آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تاثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر سبز، هم سلامونه خپل ملمنو تاسی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسی ویل چې د فرانسې حمله او د هغه اغیز په افغانانو چې په اروپا ته راځي او په افغانستان کې چې حالات دی، په هغه څه اغیز لري.
بله، مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان صاحب ودید صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه و آقای نادر فرهاد سخنگوی یونسیار هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد، مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردید.
بله، یو سم تیار کردید ترچو ده بحث لپاره یو زمینه پی برابر کنید.
خیلی، اول امون با هم بشنویم.
د پاریس روستیو بریدونو یو زل بیاد ده توریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی، خپل هوایي بریدونه زیات کړل او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدي شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې څو کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو سلګونه زره اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلې دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلې دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلاره کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې مېشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل لکله نه چې په پاریس کې بریدونه شوي د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي محافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرونه دا څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي راشي.
افغانستان چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بې ساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغیز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن همدا پوښتنې مطرح کوو.
تشکر آقای رضوان مراد. مهمانای محترم، مجددا احترامات و سلامهای ما را قبول بکنین. استاد صافی، چی گفتنی دارین؟ در بین ما یک اصطلاح میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدان بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه سیب توجه جامعه جهانی به مسائل دیگه جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میره. سیب بفرمایین چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار رضا صاحب، بعد از تقدیم احترامات به شما، به میمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگه دنیا و در افغانستان هستن. حرفیس نظر صاحب محترم که بان که جهان هنوز به جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت خصوصاً بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، ای به طرف یک دولت به صورت تک فردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است و مسائل کنترل میکنه و به سطح جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده آمریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را، هم روسیه را و هم چین را به تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادعا میکردن، حتی وزیر داخل وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امرایشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبان را به حیث شاگردای از اونا میدانستن مبارزه را آغاز کردن و ای را ختم نکردن در افغانستان، عراق را آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر از بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروزه که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد.
تشکر.
وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور را او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلات که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی میخواهند که نشان بتن خود که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر از یاد تمنا استاد.
سوال های بود باز
سوال ها. تشکر استاد. دکتر صاحب اکبر وردک تاسی په فرانسه کې استه ک لنور خبرو مخ کې مداوی چې اوس په فرانسه کې حکومت او د دې حکومت د دې هواد سیاسي ډلې څو وړاندې نه کوي، څه پیشنهادونه لري د تروریسم پر وړاندې جګړه کې؟ فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریه کې په جګړه کې ښکېل یو هواد دی، دوی څه غواړي؟ په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟ زه خو لاړ څه
مخه تاسو ته اوریدونکو ولاغه نورسه باید دغه وایم چې سم د لاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په ډیر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وکړی شي د تهدیدونو سره مخ شي. لومړی تهدید په داخلي سویه باندې دی چې فرانسې سرادونه که دیننه هاگه گروپونه چه احتمالا به نور هم به فرانسه که ترانه و تلوی و نفوز بلره لیوی دو مخواه نیسی چه نور تروریستی عمال تسرانه رسوی او پا خارجی سطح بانده کشش کهوی چه داسی یو دله پا بینولی سوی بانده جوریا که چه پا سجمی روال بانده وکرشی چه پا داعش باندې حمله وکړه او تضیف کړی شي، ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داش د منځورلو یا لا اقل د تضیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د دې خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي. کله چې په پاریس کې حمله وشوه فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسه له تروریزم سره په جنگ کې ده، که په یاد وي کله چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله شوې هغه وخت کې جورج بوش ویلی و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې ده او بیا ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو، عراق شو، ډېر نور مملکتونه شول. آیا
فکر کوئ چې فرانسه به هم دغه شان پر مخ لاړ شي؟ یعنی دغه دواړه اعلانونه، دواړه پیښې یا دواړه واقعې هماغه شان شاید پایله ولري لکه څنګه چې د 11 سپتمبر حمله ولرله؟
دغه خو په مطبوعاتي سیاسي محافل کې د نورستانی حملې چې فرانسې کې شوې دي ته په وضعي ډول باندې د امریکې د 11 سپتمبر پیښو سره شباهت ورکول کېږي. مګر سمدلاسه خو فکر کوم چې خارجي هیوادونه په ډېر سرعت په تېره تېره په روسیا او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده، داسې نښې نښانې نشته چې دوی دې بیړه ولري چې فرانسې سره یو ځای ادرایش په ځپلو کې مرسته وکړو او دا خبره به په څو راتلونکې ورځو یا هفتو کې معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه الیزلې چې سمدلاسې شروع کړي دي کومه نتیجه ورکوي او که نه.
بله، خب محترم آقای فدا محمد نظری، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ من سوال قسم میخوام تره بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن، حتی کنفرانس اموجی 20 در ترکیه بود، دوم رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائل. حالا از نقطه نظر شما چرا اته میشه مثلا در افغانستان در ظرف 10-12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد؟ نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. په دې باره کې خو زه فکر کوم چې مسئله ډیره روښانه ده. د افغانستان فرد، د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتله کېدو نه ده. د افغانستان انسان که دوه یا درې زره ډالره قیمت لري، د فرانسې انسان یو میلیون قیمت لري. دا یو. دوهمه خبره داره چې هغه یو منظمه جامعه ده، هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتلل دي. نو ځکه پر فرانسه باندې حمله کول ډیر تفاوت لري. که تاسو چې تر مخ وویل چې د 11 سپتمبر سره مقایسه کړل، که څه هم اهمیت بیا د 11 سپتمبر په اندازه نه وي، اخو بیخي یو آغاز و پیل و، لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې. اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې دغه پر جنگ باندې د امریکا او د فرانسې، یو بل نوی عنصر هم باید د یادونه باسو چې هغه روسیه ده. په نورو ټولو کیسو کې به اروپا د خپل امریکا د خپل اروپایي متحدینو سره وه، اما اوس دې په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش او سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسي پټولای. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه هم شامله ده او باید یو ائتلاف وي. اما په سوریه کې چې دی بمباردمان کوي، هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځ څخه یوسي. اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اس راوزېږي، دا به په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډیرو وروسته پاتې هیوادو کې یو د اوږدمهالې پاتې شونې ولري. یعنی ډیر خلک به پاتې سي. هر وخت یو ایدیالوژي مفکوره ښه یا بد نوې خبره را پیدا شوې ده، بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځه دستي په دستي نه ده تللې. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنگ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تیره ورځ ما واوریدل پارلمان کې نه چې د ښاروالیو نمایندگان ښاروالان چې راغوښتي وه، په هغو کې د حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کی. او د بلې خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوې عملیه په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراري حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډیره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډیر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و جی او وی به دا و هغه ته باندې ورکی چې
بله نظری سه محترم
داسې فشارونه وارد کی
بله نظری سه محترم د مهاجرو خبرو بله د مهاجرو خبرو ته پم دې خبرونه کې اورس را شو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو استاد صافه داعش چې په فرانسې حمله کړي فرانسوان او خپل داعش وی چې دا داعش داعش له سوریه او عراق پاسې ده یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نه رانغه او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړي متحده ایالاتو حمله وکړلې صدامې چپ کولته د بشار پسد باندې نور ډلې مصالح کړلې آیا فکر نه کوي چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک باید الکل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي چې یو څه اشتباه گانے او څه خطا گانے غټ حکومتونو غټ قوتونو کړي دي چې دغه سي بلاوي په نامه د کله دایښ او کله القاعده تینه راوچتيږي
ډیر مهرباني ډیر ښه سوال ده رضوان صاحب خبره دا ده چې دوی د ډیر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختگی یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلی دي لکه موږ او تاسې که د عربو پسرلی ته نظر واچو او واقعاتو ته اکثر هغه مشران د غرب ملګری وو دوستان وو چل کاله دیرش کاله په قدرت ناستو او دی پاچول وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایدیا د خپل ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي چې دغه سه مسائل ونه زیږیږي لکه د انډرګراوند یا برالا مسله قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي جوامع که اقتصادی و سیاسی لحاظه ویښ او بیدار او آسوده وساتي خپل خلکو ته خدمت وکړي هغوی بیا دا ځای نه لري مګر په هر صورت لکه څرنګه چې د بوش اشتباه وه او هغه ولې اوس جګړه نور ختمه ده د کمونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جهان سره شروع ده او دا لویه اشتباه وه دا خبره اسلام پایز دی او مذهب هر بل مذهب پایز دی او مذهب یو بل ته باید احترام وکړي او شته دي او منل شوي دي د دې څو قرنونو رئیس نو په دې لحاظ مسلمانی که غیر مسلمانی چې دا سړی وژون کوي چې دا ترهګری هغه تروریست ده دا چې نوم طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی دا صرف نمونه دي په دې نوم یا وخته پورې دوی کار کوي چې اچا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا یې پخپله هم وژني او بیا کیدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو اړیکو کې دوی په بل نوم د هغې نه سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کړي تر څو نوی اهداف خپل ته ترسره کړي نو کیدای شي چې دغه خلک که داسې نه وي او داعش رښتیا ښه مسلمان ګروپ وي نو هغه اعمالو ته چې موږ د رسنیو نه اورو دې سر ته ورکوي هیڅ مذهب کې نشته څه خاصه په اسلام کې حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ته رسوي نو کیدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب هیوادونو خلافت ورته ورکړي او دا اصلاح کړي کیدای شي چې دا یو بینالمللي استخباراتي پروژه وي او نورو اهدافو ته په حیث د وسیلې دوی د لارې ځان ورسوي او کله وارې دا مار په خپله د دوی د ځان بالا کیږي داسې عملات متمدنو هیوادو کې هم کوي
بله خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانه که کوتاه داریم بعد از اعلانه به شنوندای محترم ما شماره تلفن اعلان میکنیم شماره شنوندای عزیزان میتونن به این برنامه اشتراک کنن اظهار نظر بکنن
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست آل شماره های تلفون برتان آستاز تا میگم 0799-203-540 شماره دوم 0700-822-755 بله شنانده ایز بفرمایید
سلام بار سلام ادب خدمت شما ظریف نظر رضوان مراد مهمانان محترم و شنوندگانتان اولاد نیازی هستم از فاران امرتان در خدمت
آقای نیازی خوش آمدین بفرمایید سیب
تشکر از شما یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم ببینید که اما شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنید که داعش کیست در کجا تولد تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف کیها تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاخ است ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای به نحو عرب و بالاخره تمام می توانید که غربی چی شد تنویر و تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن آنها به صورت تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این تاریخ شکست دادن و پرشم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود پس اینها به نحوی چه کردن فرانسه را البته یک کم و بالاتر
دیر مننه نیازی صاحب دیر مننه تشکر عطایی صاحب نه بلکه نظری صاحب من سره مل مده فدا محمد نظری صاحب استاد پختن هغه ترجی ده دیر زیات مننه یو بل اوریدون که هم خلو نظر صاحب
بله شنوندج بفرمایئ صاحب بله
و علیکم السلام شیرین آقا اورا مهربانی خپل نظر څرګند کړه
ما په نظر لا نظر خو دا شه د ټول امریکا کې اوس نو څو نه سره مخ خپل دا کارو او اوس په فرانسه کې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسې غربانو کار خاص دې د پاره چې مسلمان ملکاتو کې دی او هغه پیدا کی جنایت کی هغه مسلمانان مسلمانان په شهادت ورسېږي دا خپل فرانسې او د امریکایانو
یعنی شیرین آقا رو را کم کسانو چی پاریس کم لکڑی تو چی دا فرانسیوان و مسلمانان نو
خلا فرانسیان و امریکایان و دا غلیان خود دا جوری دی حمایتی هم دی دا کارون دی
دیر زیاد تمنان دیر مانن شیرین آقا رو را یو بلا وریدون که هم اخلو بیابا ملمانو تا مراجع
بله بفهمان سیب
سلام نظر صاحب امیر خان هستم از سویس گپ میزنم
بله امیر خان
استاد عزتمن و محترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختنه ده محترم صافی صاحب نده محترم صافی صاحب باید تاسو تا چه فکر ده چه داغ نفرت چه کم رو پیدا سوای ده ده غربیان و ده مسلمانان و پمانس که دوی تا چه پا کار ده چه چه وکی چه ده سه دیم غربیان فرانسایان لا د دنمارک ولا لا د امریکا ولا د پیغمبر علی السلام داسې چې خطایې د دوی نو وسوي چې سپکاوی وس مجالې چې چاپ شو داسې دوی ته څه پکار دی هغه دیس کله چې کوم د اسلام په منځ کې د کاتولیکو په منځ کې دغه خلکو په منځ کې یو مینه او محبت و نن خو که پکر وکړو د دنیا اکثریت دغه وینې د یو لاس لاکه لاس لاکه ماجر چې دغه کم وخت کې جرمنی ونی ولا افغانان د غمر په سر اغلاتیا نوې زره د میاشتې راځي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه په کار دي چې دا څه نه څه دغه د یو د وچو سره لاندم وسوځي د بل پښتنه به دا د پوتین یو خبر چې پوتین کړی و د روسي جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څالویخت ملکونه مرستې ورکوي وسلې ورکوي آیا دغه ملکونه څوک دي مسلمانان دي غربیان دي په دې برا کې که نظر په واچوئ مېر
ډېره زیاته مننه امیر خان نوره نظر صاحب اوس به میلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي
بله میمانای محترم به نوبت اول آقای نظریم یک سوال متوجه شما بود به خیال معموله اگر جواب بدین
سوال خو په دې ترتیب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو اما اروپا هم البته اوس تاریخ لري اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیته څرګیږو کله چې موږ د اوسنی ژوندون څرګیږو نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولاتو مرکز فرانسا وره یعنی د فرانسې د انقلاب څخه ډیر غټ خبرې راټول شوې دي تبلیغ خو داس یو خبره ده چې دارم میګه بمان داشتم داشتم و میگه بمان دارم دارم و بگی اوس خود په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی یو جهان دی او دی د خپل خلکو د پاره د ډیموکراسي او ازادي د پاره ډیر څه کولای شي. موږ یو غریب هیواد یو موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار وړ نه دی. اما د دې خبرې څه هم نسکه انکار نسو کولای چې موږ اوس ساده مړی د دې تر لاس لاندې د عسکرو معاش مو د دې تر لاس لاندې د دولت مو دی را جوړوي. نو دا یو تاریخي واقعیت دی په هر صورت تریخ واقعیت دی بد واقعیت دی د منلو نه دی اما واقعیت دی پر واقعیت باندې سترګې نسي پټېدلای. بل خبره د داعش مسله د زو په دې باره کې دوستان ته فقط یو خبره ورته وکم چې ټول دنیا دا چې د ټلویزیونو او رادیوګانو پر خوله ده چې داعش او ضد داعش دی د ټول دنیا مسلمانان او د ټول دنیا عیسویان او د ټول دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي. اوس هم د اروپا د کې د میلیونونو مسلمانانو حتی که وایم میلیارد نږدې مسلمانان چې وجود لري دا هغه ځای د خلکو سره ډېر ښه روابط لري. زه د یو د هغو خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي. دا خبرې د یوه سلسله ګروپو و ډلو سازمانو د خوا څهسته مثلا داعش و ضد داسې په اروپا کې ډېر راست کسان شته چې د دغو خبرو ضد دي. اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی. کله چې یو ماهی په څا کې وي هغه دا د څا اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده. په داسې حال کې چې داسې نه ده، یعنی هم دوستي شته د مسلمانانو نورو ترمنځ او هم دښمنی شته البته د ځینو حلقو ترمنځ. زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کلا هم وکړو. هغه دا چې دوی پوهېږي، دنیا پوهېږي، موږ پوهېږو، دنیا مو پوهېږي. موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي، دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي. په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک حلال کړي، یعنی په مسلمانانو کې زه موږ څه کوم مقصد. البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده، په مجله کې یو عکس راوستلې دي، یو بل ځای کاریکاتور راوستلې دي، دا د دوی د قوانینو سره دي. اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي. په ایران کې هم داسې سوي دي. دا اوس فرانسا کې د ایران رئیس جمهور راغلی و یوه میاشت اختلاف پر دي و چې پر هغه میز باید الکول وي که نه، او بلاخره فرانسوان در دې نه تیرېدل او ایرانیان دا نه کاوه. خو ډېره ساده خبره ده، خو یو څوک چې نه خوري نه دي خوري، نو دا خو ضرور نه دی چې
مننه نظر یې
په دې وسیله دا رقم یو سلسله کلتوري خبرې هم شته چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوري توپیر شته تر څو چې جامعه تکامل کوي بخښنه کوي. دا کلتوري توپیرونه ورو ورو لږیږي 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 تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې شو.
بله، په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته، د قرآن کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان. که څه هم چې الله تعالی خپل فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامت پورې، اما په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره څه ستونزه پیدا کیږي؟ ډاکټر صاحب وردک، تاسې په فرانسا کې یاست، د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې یا کدرونه آزاد خلک، آیا واقعی هغوی هم داسې فکر کوي چې دا حملې د استخباراتي جګړو یو برخه ده او که ملامتي په مسلمانانو اچوي؟
نظرات خو البته متفاوت دي، ځکه چې فرانسه یوه داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار له لحاظه ډېر تفاوتونه سره لري. یو دلته تفاوتونه آزادي شته ده، او دلته تشویقي چې تفاوت موجود دي، ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي. مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي، مسنغه چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا ماجرین نه دي، چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې هدف د غرب سره دښمني ده او د غربي تمدن سره یو تصادم دی. او علت یې همدا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي، او د دې وروسته پاتې والي علت یې په اروپایي جامعو باندې غاړه باندې وراچولی، نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي. مګر په خپله په اسلامي محافلو کې دي، په فرانسې په اسلامي محافلو کې ما ډېر څله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري، او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي. په عراق، سوریا، افغانستان، لیبیا او مالی هیواد باندې د غربي قواو بدون د کوم بین المللي تجویز مجوز نه د دې حملې صحیح مثال ورکوي چې څو خبره ته د واقعیت بڼه ورکړي. نو دوی وایي چې څو د غرب نادلانه رویه حل شي د اسلام او تیره تیره د اسلام د افراطي ګروپونو د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي او په نظامي عملیاتو باندې دغه شیان نه خاموشېدی شي او نه دمنځتلی شي.
ډېره زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعض سوال ها متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره واری یک چیز در فکرم رسیدم، مورم بگویم که ما دمی بعد از عساکر شورهی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند بامات برآمدم به ایران رفتم، از ایران پاکستان. در وقت تمام میدیا مجاهدین در وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قد نفر امروز ترور کردیم، این قد نفر ترور کردیم، این قد نفر ترور کردیم. اصلا این مفهوم ترور رو نمی فهمیدن مجاهدین دو دوران. باز ما که کتشان صحبت کردیم گفتیم او برده شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بعضی تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خود گفتیم خیلی جهاد استفاده بکنیم. یعنی تاییت بیگانه بودن. یک استاد محترم یک دست بین‌المللی هم میدیای بین‌المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن و مسئله غرب هم سه یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید. روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه سه موشا رقص میکنن. از او خاطر رفتن صدام زدن، اونجا حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگاه ایجاد شد، هر کس هر چی که بخواد بکنه. باز رفتن در لیبیا این کار کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات سیب در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگن سیب؟
بسیار تشکر نظر سید محترم. اصل ریشه حرف برش ما را بردن و مجبور هستیم که سر از این حال صحبت کنیم. منتها البته کمی حوصله میخواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که داعش ها کیستن و از عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن، و آقای شیرین آقا از تگاه گفت که فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یارا تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بسیار مشکل خود بود برای ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی‌ها و یا بعضی ها یهودا را بگن دست دادن، و در واقع او روز فرانسه فرانسوی ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شوه و همی تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که است، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت‌های خود به نام گروپ ها پیش کردن، فعالیت های از این هاست. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سر غرب در مجموع تا امروز از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ بین‌المللی سوسیالیستی باعث سیستم‌های متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، به اصطلاح روش کردین در سطح بین‌المللی که نظم بین‌المللی رو نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از رو صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور زیارتان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجه انجام دادین که امروز کنترلش کرده نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده نیم قرن بعدی را بر خود به دست بیاره. این را اینا باید توضیح بکنن، اینا باید در کشور خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده، از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از اینا ایست که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه، او مخالف خدا ختم کرده نمیتونه تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نبیاید. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده. همین قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریول اجراس چرا از او راههای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. همینجا آقای وردک، روشنفکرهای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اعتراض میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو، حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازی خاطر یک استراتژی مشترک از رای مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلاف میشه اینا باز به راه های الترناتیف فکر میکنن. شما چه فکر میکنن؟ تا چی حدی روشن فکرای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از یه حق ویتو خود تیر خواهد شدن نخواهد شوه؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان روی کار شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن. حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجوده سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجوده قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشد. اگرچه در این وقت آخر طوری که شما اطلاع دارین یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شود و ممالک دیگه که رول عمده در مسائل جهانی داره عضویت شورا را به دست بیارد. مگر ما فکر میکنم هنوز در مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت و تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعد از شعارها هنوز منطق زور روی کار است. در بعض موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده. بله. و اقدامات
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. نظر صاحب، یو اوریدون کې په سکایپ کې دی، چون زنګ یو هله فهم نورانی، مهرباني وکړئ ورور څه نظر لري، خپل نظر او پښتنه مطرح کړئ.
سلام علیکم محترم، تاسو ته مراد صاحب او نظر صاحب ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فهم نورانی نه بینای ما د سکایپ لري تاسو سره د لغمان نه.
مهرباني.
او نظر خو می داد چې تاسو ګوره چې په افغانستان کې چې کوم داشته دا خو د مغز دای سره کوم اړیکه نه لري، ځکه دا د پاکستان او امریکای پروژه ده او راغې د فرانسې موضوع. تاسو وګورئ په فرانسې کې د مسلمانانو ډیر زیات بیزتی کیږي، مګم اکثره زه خو په خپله په دې عقیده نه یم چې دغه داعش عموما کوم ځای نه چې دا زه خو په دې عقیده نه یم چې بعد دا به د مسلمانانو هغې، ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دي، غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کړي. خو بیا هم چې زه دا غته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته، نورو کفار ته، چې تاسو خپل کاغواړي چې دغه بریدونه بند شي، تاسو مسلمانانو سره خپل اړیکې خې کوي. تاسو وګورئ دې زمونږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړ او د هغوی کارتون خپور کړ، مګر د هغوی حکومت هیڅ هم ونه کړ. ویل چې دا ازادي بیان ده، ازادي بیان خو دا نه ده چې مونږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم سره فهم سه فقط یو پښتنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کومه استخباراتي اډه شوه، شاید فرق درلودی. هلته هغه سی خلک مړ دي څنګه چې په جاغوري کې هغه ښځه مړه وه، هغه سی خلک مړ دي چې په شینوارو کې مړ دي. یو دقیقه صبر وکړه، فرض وکړه که ته ستا په لغمان کې یو فرانسوی راغلی وي او هغه فرانسوی ته تا ډوډۍ م ورکړی وي، در سره اوسېږم او سبا پاڅېږي په لغمان کې په تا باندې ډزې وکړي، څه ورسره کوي؟
سمه ده مراد صاحب، زه در سره موافق یم، خو خبره دا ده چې دا همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو هغه ونهکه مخنیوی ونهکه چې زمونږ د پیغمبر کار وکړو، نو زه زمونږ د پیغمبر کارتون خپور کړو، نو زه وایم چې دا حمله ډېر ښه کار شوی ده او زه تاییدوم.
ډېره زیاته مننه.
شکر. بله، خوب نظری صاحب شما چی فکر میکنه دمی کانفرانس که 20 مملکت بین المللی در ترکیه یک جای شده بودن، در اونجا مهمان های که اشتراک کرده بودن تمام رهبرها به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتژی منظم بین المللی به کار است بر مبارزه بر علیه تروریسم. این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره، و یعنی تروریست تروریست است، دلش که بر ضد افغان باشه، دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه. از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی شه و نظر شما چی است به مورد؟
بله، تشکر نظر صاحب. فقط تر دی در مخه فقط د نورانی صاحب یو خبره ته یو خبره کوم
مهربانه
د ټوله نظر ته په احترام سره. هغه د دې چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ور مشپا وویل چې دغه عملی سره سره مجرش زره مسلمانانو ته بیا تکراروم چې دیرش کسه نه دیرش و زور مسلمانان تا موش دا نوی پناور کو. نو موش که دیوی خواه دیوی ساسلا بد عمال دا زنو محاپیلو پا نظر کلرو دا هم باید ایرن نکو چی دا دیرش و زور کس تا پناور کول دیر ساده خبره نده. اوس براس استاسو خبرو تا اغی خبری داجی چی اختلاف د امریکا او روسیه یو عینی اختلاف دی، دا اختلاف پا اوکراین که دی، دا پا سوریه که دا حافظ الاسد پر پاتیدو دی، دا په عراق پر مسائل دی، دا په نور بین المللي مسائل دی، دا د اتحاد شوروي وروسته د روسیې پر انزوا دی په اصطلاح دا سکسی دی. البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای دپاره راغلي وه، نه د جهاد دپاره راغلي وه، نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وه. دا بالکل ساده الف با د سیاست، او نه اوس چې دی په فرانسه کې جنگیږي مثلا روسیا د دې لپاره جنگیږي چې هلته دی مسلمانان ساتي، بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وشي چې تر راجې شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم، پوتین یم، روسیا سته، او دا د اتحاد شوروي یو وارث دی په اصطلاح. دا یوه خبره ده. د دغه رقم پیښو لکه 11 سپتمبر او دا رقم پیښو لکه د فرانسې، تاسو دا خبره مه یاروئ چې فقط یوې میاشتې په شاوخوا کې در مخه په مراکش کې همدغه رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله، خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل هلته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه وه چې باید د داعش موضع بمبارډ شي، خو بیا هم هلته نوکې محافظه کاري وسوله، ولځه چې بیا دی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي، د هغه شدید بمبارډمان څخه مخنیوی وکړي. زه فکر کوم چې د داعش لپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډیره ضرور خبره ده، ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او پخپل پر حافظ الاسد روسیا ډیر نفوذ لري. هم داسې د ایران نقش او د لبنان نقش به تاثیر نه دی او الته خو باید دا کار اتمن وسی، لیکن په هر صورت د جی 20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانج و او الټول خبرې هم د فاتحه او د احساسات و او د فرانسې الټ اشتراک هم نو کړی، نو په دې خاطر زده بولم چې دا کار خو باید وسی، دا شونې دی، اما یو اوږده لار په مخ کې ده. ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې
بله
خبرې نه وي.
بله
خبره دار چې باید په سوریه کې سول راسي او دغه هیواد بیرته یو منظم هیواد سی.
بله سوریه کې سول،
مهرباني
سره سوریه کې سول راځي، عراق کې سول راځي، خو موږ تاسو ته لومړی ته زموږ تاسو خپل وطن لري. په افغانستان کې بد دایش پر ضد د فرانسې حمله پر مبارزه چې کوم مبارزه په افغانستان کې کیږي پر دې کوم اغیز ولري کنه؟ صافي صاحب پښتنه مستاسو نه دی. او بل خبر دا چې لکه مخکې شاغ نورانی صاحب لغمان نه تلیفون کړو چې هغه زده د فرانسې کې چې حمله شوی دا تاییدوم او د مسلمانانو خلاف د سیسی دی. پښتنه دا پیدا کیږي صافي صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه د سیسی کیږي، نه په انډونیزیا کې کیږي، نه په ماليزیا کې کیږي، او بل دا چې چا ته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیره دانه ده، اسلام د بیگونه انسان وژنه نه مني، قران کریم دا نه وایي، د بوکو حرام تعریف ورته وکړو، د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو، د داعش تعریف ورته وکړو، د چا چانه سپیناوي وکړو؟ فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کېږي په ډېر شانو کې ښکېل ده، دغه موضوع یو طرفه کې چې زمونږ دین زمونږ عقیده دا شنه ده، بلکې دا خپل اهداف دي د بل چا.
ډېر مهرباني. خبره خدا ده چې اول که د محترم رور فهیم نورانی چې دا پوښتنه وکړه چې دا پروژه د امریکا او د فرانسې او د دې ده د اسلام پر ضد، خبره دا ده چې اسلام دومره ضعیفه نه ده چې دا دا هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم دغه په ضد مبارزه وکړي. یعنی څه دپاره اسلام څوک له منځه وړای نه شي د جهان نه. ډېر قوي دولتونه لري، ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري، خپل غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي، کار پکې کوي او وجود لري. مسلمانان ځکه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري، ښه خوشحاله دي، ښه خپل مطالعات هم کوي او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري. نو آیا که ووایو چې دا پروژه د فرانسې یا خپل د امریکې د خوا دي د اسلام پر ضد باندې، نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د په جهاني سویه؟ آیا باید دا اسلامی دولتونه د امریکې او د فرانسې او داسې هیوادو په ضد چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي ودرېږي؟ او که داسې ګروپونه چې په اسونو په موټر سایکلونو په غرو رغو ګرځي او بېګناه انسانان وژني، دوی به د اسلام نه دفاع وکړي؟ یا مالته هم په همدې هیوادو کې هغه اصلي نظامي لکه تاسو چې مخکې سوال کې ترې پوښتنه وکړه، نظامي ځایو ته ځای نه شي رسولی او ملکي خلک په رستورانو کې هغه مکتبو کې یا حالت وژنی؟ په دې باندې دوی کولای شي چې اسلام قوي کی په جان کې؟ فکر کوم چې دوی غلط تفسیر لري او دوی اشتباه کړی ده. یو ورده بیا موضوع مطالعه کی او اصل د اسلام اهداف دیم د مبارزې د پاره رسیدلو یا تحقیبولو د ښه اسلام او ښه مسلمان د پیشرفت لپاره دا لارې دی ولټی چې هغه سلامیزه وي، نه دا ډول جګړو او ترور او دهشت اچولو د لارې.
ډیره زیاته مننه. فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی، دوه دقیقې وخت لرو. ډاکټر صاحب اکبر وردګ د خبرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کوو چې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان پریدو یوازې افغانان، له افغانانو سره څوک چې نوي ورغلي دي فرانسې کې څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې دغه افغانان منل کیږي؟ د خلکو نظر د هغوی پړه بدل شوی له وروستیو بریدونو وروسته که څنګه؟
رسمي پالیسی کې هیڅ ډول تحول نه دی راغلی. لکه څنګه چې مخکې نظري صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د فرانسې ولسمشر د همدې دغو حوادثو په ترڅ کې راوویل چې موږ به د دې ښځو په شاوخوا کې مهاجرین ومنو، مګر کوم وخت چې په شخصي ډول باندې سړی د ځینې خلکو سره تماس نیسي، د خلکو نظر په کلي ډول باندې خو نه خو په اکثري ډول باندې بدل شوی دی، او دوی دا ارزو لري د خپل دولت نه دا هیله لري چې د مهاجرینو راتګ د فرانسې هېواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي دنیا ته محدود کړو، او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سرحدونه وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي. مګر مهم سوالس دا دی چې په آینده کې به آیا دا ذهنیت چې د فرانسې د دولت یو مساعد ذهنیت او د فرانسې د اکثرو خلکو ذهنیت دی چې مهاجرین په دې برخه کې کومه ګناه نه لري، خو یو ډار شته، او هغه دا دی چې د مهاجرین په ډل کې هغه افراطي عناصر غرب ته رانه شي. لکه څنګه چې ولیدل یو سړی چې ځان مرګي ژوند حملې کړې وه د فرانسې په پاریس کې،
ډیره مننه ډاکټر صاحب. چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خبرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبینی چې د مسلمانانو پر وړاندې